په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. شاهین بنیری ما او تاسو ته به دغه ساته خبري ګړې کې هرکلی ویم. په خپرونه کې حال درکو. بلوچستان کې د مزدورانو د وجنې د پاکستان د پارلمان د شریکې غونډې د ممبئی برید د مرکزي ملزم د جیل نه د خوشې کېدو او په یمن کې د روان امنیتی صورتحال په اړه هم راپورونه لرو. خوړمبی د اسرار العالم مومنا د دې وخت خبرونه.
د مهم خبرونو لنډیز. د بلوچستان په دوربت سیمه کې یو شمېر مزدوران وژل شوي دي. د ممبئی په حملو تورن زکیو رحمان لکوی پر خوشی کېدو د امریکا د بلوچستان وزارت اندېښنه ښودلې او د پاکستان پوځ او د پارلمان غړو ویلي که د یمن جګړه همداسې روانه وه نو د سیمې په امنیت به یې ډېر بد اثرات پرېوځي. د بلوچستان په تربت سیمه کې شل مزدوران وژل شوي دي. د بلوچستان د کیج ضلع مرستیال کمشنر ممتاز علی نن مشال اډو ته ویل چې د تربت په ګوګدان سیمه کې د جمعې او خالی په منځنۍ شپه نامعلومه وسلوالو د سهراب د اوبو ډیم نومې پروژې د مزدورانو پر کیمپ برید کړی چې په کې درې کسان جبل شوي هم دي.
د سهراب په نوم پر یوه باراني خوړه باندې چې نیزونه پکې راځي یو پل جوړېده. په هغه کې مزدورانو کار کاوه. دوی د شپې ویده وو چې وسلوالو ورباندې ډزې کړي دي. د دغو مزدورانو پر امنیت باندې لیویس پولیس ګمارل شوي وو خو وسلوالو د شپې په تیاره کې حمله ورباندې کړې. لیویس پولیسو چې ځوابي حمله ورباندې کوله دوی تښتېدلي وو.
د مرسل کمشنر په خبره دغه وژل شوو مزدورانو تعلق له سند او پنجاب صوبو سره دی. د بلوچ ازادۍ غوښتون کې وسلوالې ډلې بلوچستان لیبریشن فرنٹ پر غاړه اخیستی. د امریکا د بنوچور وزارت له پاکستانی جیله د ممبئی په حملو تورن زکیو رحمان لکوی پر خوشی کېدو اندېښنه ښودلې. د امریکا د بنوچور وزارت یو ویاند جیپرات کې پرون په واشنگټن کې وی خبري غونډې ته په خپل وینا کې پر دې اړه ویل:
We are gravely concerned about the release on bail of alleged Mumbai.
دای وای موږ د بمبئی برید طرح زکیو رحمان لکوی په ضمانت خوشی کېدو لکه بلای جدي اندېښنه لرو. موږ له میاشتو راهیسې او په وروستي ځل پرون دا اندېښنه له لوړ پوړو پاکستانی چارواکو سره شریکه کړې ده.
And as recently as yesterday.
زکیو رحمان لکوی چې پرون د پاکستان له ډیله جیله په ضمانت خوشی شو په د تور دی چې د 2003 کال په نومبر میاشت کې په ممبئی کې د هغو بمی او وسلوال بریدونو پلان جوړ کړی و چې پکې 168 کسان وژل شوي وو. د لکوی پر خوشی کېدو د هند لخوا د سغ برګون وروستو د پاکستان د بلوچستان وزارت ویاندې پرون ویلي دي چې هند ورته د ممبئی حملو په تور د نیول شوو کسانو پر ضد پوره ثبوتونه نه دي ورکړي. د پاکستان پوځ او د پارلمان غړو یې د یمن په جګړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي که دا جګړه همداسې روانه وه نو د سیمې په امنیت به یې ډېر بد اثرات پرېوځي. د پاکستاني پوځ د مطبوعاتي دفتر لخوا په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي دي چې د پوځ لخوا دغه څرګندونې پرون په پینډۍ کې د کور کمانډرانو په غونډه کې مخې ته راغلي. بلخوا د جمعې په ورځ د پاکستان د پارلمان غړو په غوڅ اکثریت د یمن په شخړه کې د بېطرفه پاتې کېدو قرارداد منظور کړو. د قرارداد د خزانې او پاقي وزیر سردار وړاندې کړو. د پاکستان د قومي اسمبلی او سینټ غړو د پریکړه تر هغې وروسته کړې چې د هیواد د دفاع وزیر څو ورځې وړاندې ویلي وو چې سعودي عرب ترې د یمن د یاغیانو پر ضد په روانو عملیاتو کې د جنگي الوتکو بیړو او پوځیانو مرسته غوښتې ده. د خبر پښتونخوا د اسمبلی غړو د خزینه استادانو پر ضد په تھانو کې د ایف آی آر یا د لومړنیو معلوماتو رپورټ درج کول په سختۍ سره غندلې دي. پرون مازیګر د صوبایي اسمبلی په غونډه کې خزینه غړي نجمه شاهین ویل چې په کوهاټ کې د هغو 150 خزینه استادانو پر ضد په تھانو کې ایف آی آر درج کړل شوی چا چې د پولیو ضد په تیر کمپین کې برخه نه واخیستې. په غونډه کې د اسمبلی نورو غړو هم په حکومت نیوکې وکړې چې که یو خوا د پولیو ضد کارکوونکو خزینه استادانو ته پوره امنیت نشي ورکولې نو بل خوا د دوی په وینا له استادانو د پولیو ضد کار اخیستو سره د زده کوونکو زده کړې هم اغیزمن کیږي. د حکومتي ګوند غړو دغه استادانو پر ضد ایف آی آر درج کول د قانون ضد بللې دي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی چارواکو ویلي دي د لویز هغه ټول اهلکار چې تربیایي نه ده ترلاسه کړې باید چې هغه په بونو کې د پولیټیکل انتظامی کیمپ اپېسته حاضر شي. پرون له مشالیو سره په خپلو خبرو کې دغه چارواکو زیاته کړه چې د اخیره نوټس یا خبرداري دي او کله دې وروستو کوم اهلکارن حاضر نه شو نو له دندو بل لرې کولی شي. تحصیل مشال خبرونه اوري. پولیس وایي افغان امنیتي ځواکونو د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ جوب لړولې ده. د جرم ولسوالۍ د پولیسو مشر ګل محمد بیدار پرون ماښام رسنیو ته ویل چې په دې جګړو کې د بهرنیو مخالفینو په ګډون 13 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي لا هم د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې سخت جګړې روانې دي. ګل محمد بیدار زیاته کړې چې د جرم ولسوالۍ په وروستیو جګړو کې 2 سرتیري وژل شوي او 9 نور جوبل دي. طالبان ویلي چې په دې ولسوالۍ کې حکومتي ځواکونو ته مرګ جوب لړولې خو تفصیلات یې نه دي ورکړي. تمه ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د کیوبا له ولسمشر راول کاسترو سره د امریکایي هیوادو د سرمشریزې ترڅنګ په پاناما کې وګوري. دا غونډه رسمي نه ده. سپینه ماڼۍ تېره ورځ وویل چې دواړو مشرانو د سفارتي اړیکو د ښه کېدو او د یو بل په خاوره کې د سفارتونو د پرانستلو پر موضوعاتو وار له مخه په ټلیفون خبرې کړې وې. د اپریل د اتمې نیټې دغه ټلیفوني مکالمه د امریکا او کیوبا د مشرانو ترمنځ په تیرو 500 کلونو کې دوهمه یوه ده چې ترسره شوه. د شام د یو شمېر اپوزیشن غړو د شام د حکومت د استازو ترمنځ خبرې په ماسکو کې په داسې حال کې پای ته ورسېدې چې دواړو لورو پر یو بل انتقاد وکړ چې د پرمختګ مخه نیسي. څېړونکي وایي چې کرملن دغه خبرې چې یوه اونۍ یې دوام وکړ د دې لپاره تنظیم کړی وي چې خپل نړیوال دریځ په داسې وخت کې بیرته ترلاسه کړي چې د یوکرین پر سر یې له غرب سره اړیکې په بشپړه توګه سمی نه دي. د شام د اپوزیشن یو مهمې ډلې چې لویدیځ یې ملاتړ کوي په دې خبرو کې برخه نه واخیستې. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال لرونه اورېده چې سره لمبون وړاندې کول. په روانه خبرونه کې د نورو راپورونو تر څنګ دغه راپورونه اورېدی شي. د بلوچستان په تربت سیمه کې 40 مزدوران وژل شوي دي. یو چارواکی وایي د پاکستان پارلمان پریکړه کړې د یمن په معامله کې بے طرفه دی. د هیواد د خزانه وزیر اسحاق ڈار
The war in Yemen is not sectarian in nature but has the potential of turning into a sectarian conflict.
او امریکا د ممبئی برید د مرکزی ملزم زکیور رحمان لکوی په خوشی کېدو جوړه اندېښنه خودل.
We are gravely concerned about the release on bail of alleged
د پاکستان افغانستان سیمه نړۍ نور راپورنو تبصره هم لرو تر پای د مشال ریډیو سروس. تیر شپه د بلوچستان په تربت سیمه کې وسلوالو د برېښنا د یو بند په پروژه کې پر کارکوونکو مزدورانو ډزې کړي او 40 تنه مزدوران یې وژلي دي او 3 نور ټپیان کړي دي. په وژل شو کسانو کې 14 د پنجاب او 4 تنه د سند صوبې سره تړاو لري. تفصیل کوټه د بارکوال میاخیل په راپور کې
بیګا د شپې د 2 بجو په شاوخوا کې د ایران پولې ته نږدې د تربت شار په ګوګدان سیمه کې وسلوالو په یو پروژه کې پر کار کوونکو مزدورانو په داسې حال کې ډزې وکړې چې هغوی ویدو او په نتیجه کې تر 40 زیات مزدوران مړه او ټپیان کړل. د کیچ ضلع مرستیال کمشنر ممتاز علي وایي چې دغو مزدورانو تربت شار ته نږدې پر یو برېښنا بند باندې د پله د جوړولو په پروژه کې کار کاوه او د شپې په خواږه خوب ویدو چې وسلوالو یې پر کیمپ نه ببره حمله وکړه. 40 تنه مزدوران یې ووژل او 3 نور یې ټپیان کړل. په پیښه کې د وژل شویو کسانو مړي او ټپیان سمدستي د تربت ښار دولتي روغتون ته را انتقال کړای شوی دي. د روغتون سرچینې وایي د ژوندیو پاتې شویو 3 تنو ټپیانو حالت هم مرګونی دی. د تربت لیویس پولیسو او د ملیشه ځواکونو سرتیرو تر حملې وروسته د پیښې ځای محاصره کړی خو وایي چې برید کوونکي د پیښې له ځایه تښتېدلې دي. مرستیال کمشنر ممتاز علي وویل چې په وژل شویو کسانو کې 14 تنه د پنجاب د صادق آباد او 4 نور د سند ایالت اوسېدونکي وو. د سهراب په نوم پر یوه باراني خوړه باندې چې نیزونه پکې راځي یو پل جوړېده. په هغه کې مزدورانو کار کاوه. دوی د شپې ویده وو چې وسلوالو ورباندې ډزې کړې دي. 40 مزدوران یې وژلي او 3 نور یې ټپیان کړي دي. د دغو مزدورانو پر امنیت باندې لیویس پولیس ګمارل شوي وو خو وسلوالو د شپې په تیاره کې حمله ورباندې کړې. لیویس پولیسو چې ځوابي حمله ورباندې کوله دوی تښتېدلي وو. د وسلوالو د شمېر په اړه هم تر اوسه څه نسو ویلی.
حملہوروں کی تعداد کی تصدیق نہیں کی جا سکتی.
دے حملے مسئولیت سم دستی کو میں وسلے والے ڈالے پر گاڑا نہ دیا خست خطر دے مخ کی ہم چد پر مختائی کاروں پر کارکون کی بریدو نہ سوی مسئولیت د بلوچ خپلوا کی غشتون کی سازمانوں پر گاڑا خست دے دیا دون ورد چد بلوچستان تربت پنجگور او اواران ہا سم دے چ خپلوا کی غشتون کی بلوچستان پک ډیر فعال دی او تر دې وړاندې هم په وار وار په دغو سیمو کې د پرمختیایي کارونو په پروژو کې پر کارکوونکو باندې بریدونه سوي دي.
په پنډه کې د پاکستان د فوج د مشر جنرال لاهل شریف په مشرۍ کې د جمعې په ورځ د کور کمانډرانو غونډه وشوه چې په کې قبایلي سیمو کې پر روانو فوجي عملیاتو په هیواد دننه د امنیت په صورتحال غور وشو. په دغه اړه نور تفصیل اسلام آباد ریاض مساخل راکړي.
د پاکستان پوز د مطبوعاتو سانګې یا آی ایس پی آر لخوا جاری شوې خبر پاڼه کې ویل شوې دي د جمعې په ورځ پوزي سر دفتر پینډه کې د کور کمانډرانو یو سل یو اتیایم غونډه د آرمی چیف جنرال راحیل شریف په مشرۍ کې وشوه. دې دوران په پېښورانه چارو د پوز په تیارو او په ملکی صورتحال غور شو. کانفرنس کې د یمن په صورتحال هم خبرې وشوې او وویل شو که دا مسله زر حل نشوه نو د دې اثرات به په ټوله منطقه پریوزي. د غونډې دوران قبایلي سیمو کې په روانو پوزي عملیات تو خیبر ٹو او ضرب عزب هم غور شو او د دې په نتیجو تسلخ کار کړی شو. د پوزی مشر وینا وا چې د ترهګرۍ خلاف په جوړ کړی شوی کامی تګلارې دی د دې د روح مطابق عمل درآمد وکړي شي او باید چې کمانډران خپل ټوله توجه د ملک نه د ترهګرۍ په ختمون واچوي او د دې مقصد لپاره د پوز استخباراتي ادارو او قانون نافذونکو ادارو ترمنځ همغږي او د استخباراتو او معلوماتو تبادله ډیره ضروری ده. د زیات کړه چې په خاورنو کې هم د پټو وسلوالو په ضد په کوټل معلوماتو کاروایی وکړي شي او هغه خلک دې هم ونیول شي څوک چې دغه وسلوالو ته پناه یا نورې اسانې ورکوي. جنرال راحیل شریف د ضرب عزب اپریشن د لاسه د شمالي وزیرستان نه پارزي توګه بې کوره شوي خلکو خپلو کورنو ته د واپسې عمل هم وستایلو او ټولو متعلقه ادارو ته یې وویل چې په هر حال دې د دوی عزت سره خپلو کورنو ته واپسي یقیني کړي شي او د وسلوالو خلاف به عملیات تر هغې روان وي تر کومې چې قبایلي سیمې د وسلوالو څخه نوي پاکې کړې شوي او دلته د هغه د اولس د خواهشاتو مطابق امن او استحکام نوی راغلی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پینډه کې د کور کمانډرانو غونډه د ریاض موسی خیل راپور تاسو اورېده. اوس یو بلې موضوع ته راځو. د پاکستان سرکاري ټي وي خبر ورکوي چې د ممبئی حملې مرکزی ملزم نن 13 ورځ د اډیاله جیل نه خوشې کړی شوی دی. 13 ورځ لاهور های کورټ د نوموړي نظربندی غیر قانونی ګرځولې وه او د لسو لکو روپو د بانډ په عوض دغه د خوشې کېدو حکم ورکړی و. نور تفصیل رابعه اکرم خان راکوي.
د پاکستان سرکاري ټي وي تر مخه لاهور های کورټ لاړخه د ممبئی حمله کیس مرکزی ملزم زکی الرحمن لکوی د نظربندۍ احکامات غیر قانونه ګرځولو نه پس نوموړی نن د اډیالي جیل نه خوشې کړی شوی دی. یاد وي د زیارت په ورځ لاهور های کورټ د ممبئی حمله کیس مرکزی ملزم زکی الرحمن لکوی د نظربندۍ احکامات غیر قانونی ګرځولي وو. لاهور های کورټ 2 ورځې مخکې د زکی الرحمن د نظربندۍ خلاف د درخواست اورېدنې پر مهال حکومت نه د نظربندۍ په اړه معلومات او ټول ریکارډ غوښتي وو. 13 ورځې حکومت لاړخه وړاندې کړی شوی ریکارډ عدالت غیر د سلی بخش ګرځولی وو او د ملزم زکی الرحمن د خوشې کولو حکم یې ورکړی وو. د زکی الرحمن لکوی کیس وکیل رضوان عباسی مشال ریډیو ته وویل چې په 4 ورځو دغه موکل نظربند ساتل نه صرف عدالتي احکاماتو بلکې د قانون خلاف ورزي ده. د ده په وینا چې د ریویو بورډ د احکاماتو بغیر حکومت یو اولسي وګړي مسلسل 4 ورځې نظربند نه شي ساتلی. دی وایي چې د هندوستان په دباو زکی الرحمن لکوی نظربند ساتل کیږي.
ګوره یو سړی چې د 6 کالو زیاتې مودې راسې په جیل کې دی نو د هغه څه هلې ځلې کیدی شي. صرف د دې چې هغه په جیل کې دی نو بیا څنګه د هغه هلو ځلو ته دا ویل کیدی شي چې هغه د امن امان لپاره مسله جوړولی شي؟ نو عدالت دا ټول معاملات په نظر کې ساتلو له وجې دا حکم غیر قانوني وګرځولو.
د زکی الرحمن لکوی نظربندۍ په اړه د قانوني چارو کارپوه شهاب الدین خټک وایي چې های کورټ د قانون مطابق ګوري چې آیا یو تن د قانون مطابق نظربند ساتل شوی دی او کنه.
اصل خبره دا ده چې زمونږ یعنی چې کوم حکومتي ذرایع دي یا حکومتي حلقې دي هغه داسې یو کانکریټ یا پوخ بندوبست نه لري. نو هغه چې د کومو احکاماتو سهارا اخلي یا کوم احکامات چې هغه جاری کوي هغه چونکه کمزوري وي نو نتیجه به هم داخلي چې های کورټ هغه احکامات ختم کړي او د داسې خلکو ته یې اډر وکړي.
واضح هدیبي په 14 مارچ اسلام آباد های کورټ هم د زکی الرحمن د نظربندۍ احکامات غیر قانوني ګرځولي وو او ویلي وو که په نوموړي سبله مقدمه نه وي نو خلاص یې کړی شي. خو حکومت په 14 مارچ په 4 ورځو د زکی زکی الرحمان د نظربند احکامات جاری کړ. په دې لړ کې د وفاقي حکومت موقف دی چې د امن او امان د یری له وجې زکی الرحمان لکوی نظربند ساتل کیږي. یا دیوی په 14 مارچ د اسلام آباد های کورټ په فیصله هندوستان په نوی ډیلی کې د پاکستان سفیر عبدالباسط خوختی وو او د اسلام آباد های کورټ په فیصله یې د خپل رد عمل اظهار کړی وو.
هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. اوریدونکو، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د لاهور د وزارت لخوا د ممبئی برید د مرکزي ملزم زکی الرحمان لکوی په خوشی کېدو خپله ژوره اندېښنه ښودلې ده. نور تفصیل زموږ د همکارې په راپور کې.
وروسته له دې چې په پاکستان کې چارواکو اعلان وکړ چې زکی الرحمان لکوی د اپریل پر 10 په ضمانت خوشی کړ، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې پریکړې په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه او وایي اوس پر دې غور کوي چې په دې اړه راتلونکي اقدامات به څه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو وایان جیف راتکی د جمعې په ورځ په دې اړه وویل:
We are gravely concerned about the release on bail of alleged Mumbai.
دوی وای موږ د بمبئی برید د طرح زکی الرحمن لکوی په ضمانت خوشی کېدو له کبله جدي اندېښنه لرو. موږ له میاشتو راهیسې او په وروستي ځل پرون دا اندېښنه له لوړ پوړو پاکستاني چارواکو سره شریکه کړې ده.
And as recently as yesterday.
په همدې حال کې هندي چارواکي د پاکستان دغه اقدام د بمبئی د برید قربانیانو ته سپکاوی بولي. د هند کورنیو چارو وزارت یو ویاند ویلي چې نړیواله ټولنه باید د تروریزم په برخه کې د پاکستان دوه ګونی وینا ته جدي پاملرنه وکړي. دغه راز د هند بهرنیو چارو وزارت وایي واقعیت دا دی چې هغه پیژندل سوي تروریستان چې په سمه توګه تر تعقیب لاندې نه نیول کیږي د هند او ټولې نړۍ امنیت ته یو رښتونی ګواښ دی. لکوی د 2008 کال د دسمبر پر 8 نیټه یعنی تر بریت څلور ورځې وروسته د پاکستان لخوا ونیول سو. دا هغه وخت و چې هندي چارواکو نوموړی د دې بریت یو له اصلي مزنونینو څخه وباله. د ده د نیول کېدو په اړه تر څو میاشتو شخړو وروسته په دسمبر کې یوې محکمې په ضمانت د هغه د خوشي کېدو پریکړه وکړه. د ده وکیل وایي د لاهور سترې محکمې د اپریل پر 9 نیټه د 60,000 ډالر ضمانت په بدل کې د لکوی د خوشی کېدو حکم ورکړ. په 2008 کال کې د بمبئی د بریدونو پړه د ممنوع سوي لشکر طیبه ډلې په غاړه ولویده چې لکوی یې په مشرۍ تورندی. د لکوی او شپږو نورو مشکوکو کسانو د دوسیو په څېړلو کې په تیرو څه باندې 5 کلونو کې هیڅ پرمختګ نه و سوی. پاکستان ادعا کوي چې هند په دې برخه کې د اړینو شواهدو په وړاندې کولو کې پاتې راغلی دی.
پاکستان د یمن معاملې کې د غیر جنبدار اوسېدو پریکړه کړې ده. خوایي کې د سعودي عربستان سلامتۍ ته خطر راولاړه شو نو پاکستان به ورسره اوږه په اوږه ولاړوي. دا خبره د جمعې په ورځ د پارلمان شریکي غونډې په وخت د متفقه قرارداد د لارې وکړه شوه. په دغه اړه تفصیل ریاض مساخر لکې.
د یمن په معاملات د پارلیمان شریکه غونډه د جمعې په ورځ مسلسل په 15 ورځ هم جاری و چې پکې د یمن په صورتحال او دینا منطقي او ټولې نړۍ ته پیدا کیدونکو خطرو باندې غور شو. د 13 سلورو ورځو د بحث وروسته د کمی سملی سپیکر ایاز صادق په معاملې د اتفاق پیدا کولو په غرض په 15 ورځ د شریکه غونډې وړاندې په خپل چمبر کې د پارلیماني مشرانو یو ځانګړې غونډه هم راوبلله او په سلا مشورې سره د متفقه قرارداد مسوده تیار کړه کوم چې وروسته د زانه وفاقی وزیر اسحاق ډار پارلیمان ته وړاندې کړه. قرارداد کې ویل شوی چې د یمن شخړه ټوله منطقه د مسلو سره مخ کول شي او باید چې ټوله ډلې زر تر زره جنگبندی اعلان کړي او د مسلې د حل او پوخ امن د پاره لار ولټول شي. اسحاق ډار وویل:
دی وار ان یمن از نات سیکټریان ان نیچر بٹ هاز دی پوتنشل اف ټرننګ انټو ا سیکټریان کانفلیکټ.
د یمن مسله مسلکی نه ده، خو ممکن ده د رستو مسلکی شي او دې سره به ټوله سیمه او پاکستان ته هم خطر وي. نو ځکه پاکستان ان یمن کې په ټولو ډلو د مذاکراتو د لار د مسلې د حل کولو ټینګار کوي او د لړکی د اسلامي ملکونو تنظیم او ای سی او د ملګری ملتونو سلامتی کونسل ته د کردار ادا کولو غږ کوي. پاکستان په دې مسله کې بیډلې بیپری پاتې وي، خو کده سعودي عرب سلامتی یا هرمن شریفین خبر راغله نو پاکستان په دغه صورت کې سعودي عرب سره اوګه پوګا ولاړوي.
پاکستان ویل سٹینڈ شولډر ټو شولډر وذ سعودي عربیا.
قرارداد کې په اهم مسله د پارلیمان شریکو غونډې رابللو د حکومتي اقدام او یمن کې د خپل پاکستانیانو په حفاظت سره وطن ته راوستو هم ستاینه شوې ده. روستو سپیکر ایا صادق د قرارداد منزورې د پاره د ایوان رائے وغوښته، په کوم چې ټول ایوان په متفقه توګه د دې منزوري ورکړه. روستو د پارلیمان غونډه تر نامعلومه مودې پورې وځنډول شوه. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شن
د پاکستان پارلیمان د جمع پورس په غوس اکثریت یو پریکړه لیک منظور کو چې لمخې د پاکستان له حکومت ته غوښتلی چې د یمن په جګړه کې د بې طرفه پاتې شي او سعودي ته د فوجیان نه لیږي. دا چې ولې د پاکستان پارلیمان د یمن په جګړه کې د بې طرفه پاتې کېدو پریکړه کړې ده زموږ همکار زبیح الله شفق د ځینې کارپوهانو سره خبرې کړې دي او دغه راپور یې چمتو کړی دی.
د پاکستان د سیاسي او دفاعي چارو کارپوهان وایي چې د دې هیواد سیاسي ګوندونه غواړي چې پاکستان یو ځل بیا د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې د لاسوهنې پخوانۍ تجربه تکرار نه کړي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د پاکستان پارلمان د جمعې په ورځ تر 15 ورځني بحث وروسته په غوس اکثریت یو پریکړه لیک تصویب کړ او له حکومت یې وغوښتل چې د یمن په شخړه کې د بې طرفه پاتې شي او د موضوع د سیاسي حل لپاره د ډیپلوماتیکې هلې ځلې پیل کړي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکي شمیم شاهد په خبرو کې وویل
حاکمان در بالخصوص صدر اعظم نواز شریف کو مشورہ وکلا کہ هغه دې کردار ادا کی دا په یمن کې کوم جګړه ده نو یو طرف ته سعودي عرب دی بل ایران دی دواړه اسلامي ملکونه دي. ایران سره زموږ یو ګډ سرحد شته په دې زبان دی زمان د اندازه دار چې دا کومه فیصله وشوه نو دا پاکستان په ګټه کې ده.
د پاکستان د پارلمان لخوا په تصویب شوې پریکړه لیک کې ویل شوی چې پاکستان باید د یو منځګړې رول ولوبوي او د حکومت د دې ژمنې ملاتړ وکړ چې د ضرورت په وخت کې به سعودي د ځمکنۍ بشپړتیا دفاع وکړي. دا پریکړه په داسې وخت کې شوې چې په روانه اونۍ کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پاکستان ته سفر وکړ او د دې هیواد له چارواکو سره تر لیدنې وروسته یې وویل چې پاکستان او ایران باید د یمن د شخړې د هواري لپاره ګډ کار وکړي او دواړه هیوادونه به د منځګړي رول ولوبوي. خو له بلې خوا بیا د پوځي چارو کارپوه د پاکستان پخوانی پوځي منصبدار بریګیډیر سید نذیر مومند وایي چې آیا یمن به پاکستان په خپلو کورنیو چارو کې د منځګړي په توګه ومني؟
پاکستان د سالسی رول چې ورته وایي نو آیا پاکستان څوک سالس تسلیموي که نه تسلیموي؟ آیا ایران چې ورته ویلي چې ده د سالسی رول ادا کا نو آیا ایران په دې کې ځان یو فریق ګڼي؟ ایران خو چې موږ فریق نه یو او بل سالسی رول خو پاکستان د یو دو ملکونو منځ کې ادا کولی شي. هغه خو د یو قسم لا اندرونی جګړې منځ کې سالسی رول نشي ادا کولی.
دا یادونه ورده چې سعودي عربستان تر هغې وروسته په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد د ځینو خلیجي هیوادونو ائتلاف جوړ کړ او په یمن کې پر هغوی هوایي بریدونه پیل کړل چې حوثي یاغیانو د یمن پلازمېنه تر ولکې لاندې راوسته او ولسمشر منصور هادي اړویس چې لومړی عدن او بیا ریاست ته وتښتي.
دا مشال ریډیو ده.
د مشرقی کراچی په ځینو سیمو کې میش د قبایلو سیمو استوګن وایي په دې وروستیو کې د کراچی د پولیسو لخوا دوی زورول کیږي. دوی زیاتوي د دوی د سیم یو شمېر خلک د پولیسو لخوا په جالي پولیس مقابلو کې وژل شوي دي. خو د کراچی پولیس چارواکي بیا دا خبر ردوي. تفصیل د ظفر کریمی په راپور کې و.
د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي دغه خلک وایي پولیس یې نیسي او د پیسو د اخیستنې په بدل کې بیا را خوشي کوي. دوی زیاتوي د دې سیمې یو شمېر خلک د پولیسو لخوا په مبینه پولیس مقابلو کې وژل شوي هم دي. د دې سیمې یو ځایي مشر حاجي خسرو په دې اړه مشال رډیو ته وایي
د پولیس مقابلې دي دلته ډېرې وشوې. دا فلټر شوی مقابله وشوه نورې وشوې کنه نه کسان یو ویشتل مسود مخشې نیولې چې دا اوس مقابله شی وویشت مقابله نه وه لکه څو ورځې یا میاشت دوه مخشې نیولی خو بیا درې میاشتې نه بعد یې راوړل دلته وویشت.
د حاجي رواد خان په نامه یو بل سپینګیری په دې سیمه کې کاروبار کوي. هغه وایي پولیسو نیولی وو او د یوې میاشتې د بند تېرولو وروسته یې د پیسو ورکولو په بدل کې را پرېښودلی دی.
خاص کر پولیس نه مسلې شته دی. شاپار راغله ډېر پولیس راغلل په هغه کې یو زوړی و شپږ تاریخ هم در راغلل.
د دې سیمې یو بل کاروباري ناصر حسین مسعود وایي پولیسو یې له پلورنځي په لکونو روپۍ وړي دي. هغه زیاتوي د دې پیښې په ضد یې په سند های کورټ کې مقدمه هم دایر کړې خو تر اوسه ورته نه خپلې پیسې په لاس ورغلي او نه ورته دا معلومه شوې ده چې ده څه ګناه کړې وه.
بره راوختم بس دوار سره ډبل هتیار وي پیسټل وي او ورسره کلاشنکوف وي. هغه لوډ کړل چې دیوار ته یو سایډ دیوار ته شي بس په المارۍ په هغه باندې غی روان کړو چې هم کوئی چور نه یا سیند پولیس یا ډاکو نه یې. نو که موږ چېرته حرکت کولی بیا خو موږ دهشتګرد وي آلرېډي چې دهشتګرد وي پولیس مقابله وشوه یو داسې ځای کې هم بارود مله وکړل بیا به ډرامه را پسې جوړه ده نو به کېناستو ولې چې بیا خو بس وستو
د پیپری سیمې د مسعود قبایلو ځایي مشر پیر ادم وایي د دوی د سیمې یو شمېر خلک پولیسو په مبینه مقابلو کې وجلي او دې کار د دوی د سیمې خلک د یېرې او طرحې سره مخ کړي دي
مونږ دا وی چې کوم مجرم وي مجرم کا د چا زوی کا پلور وي کا ورور وي نو دا کا مثال سزا ورته میلاو شي کوډ حواله شي حالانکه پانسی دا میلاو شي مونږ کو وارو چلته دا مقابله شو فلان کای شو نو مونږ د مقابله کې څنګه کېږي چې څوک آسان درې میاشتې مخکې نیولی شوی وي نیولی کس مقابله کې راتلی شي
ناصر حسین هم ورته اندېښنه لري
چېرته آواز اوچت کو نو بیا د ټارګټ کوي چې ته آواز ولې اوچتا وي لکه زمونږ پرونه باندې پابندي ده مونږ جاړلی نه شو وایي چې که زه د وایم ته به جاړه نه هغه زمونږ په جاړه هم بیا پابندي لګېدلې ده
بلې خواته د کراچۍ پولیس چارواکي دا ردوي چې ګنې دغلته ترسره کېدونکې پولیس مقابلې جعلي وي د کراچۍ د پولیسو مشر قادر تیبو په دې اړه مشال رډیو ته وایي یو یا دوه داسې پیښې رامنځته شوي چې مونږ ته ترې دا اندازه شوې ده چې دا صحیح پولیس مقابلې نه وي د هغې مونږ پلټنې کړې او د اړونده پولیس چارواکو په ضد مو کاروایي کړې ده دا زموږ تګلاره نه ده چې ماورای عدالت وجنې وکړو نوموړي زیاته کړه که کومه پولیس مقابله جعلي ثابت شي نو بیا به هم دوی د اړونده پولیس چارواکو په ضد پوره پوره کاروایي وکړي ظفر کریمی مشال رډیو کراچۍ
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسی او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
تیر مازیګر د خیبر پختونخوا د اسمبلی په غونډه کې د خزینه استادانو د پولیو په کمپاین کې په کار اخستو او د غید نه حاضرې دوه په صورت کې د پولیسو لخوا د اف آی آر درج کولو په معامله باندې سختې نیوکې شوې دي زموږ همکار غلام غوث د غونډه ته ورغلی وو او راپور یې رالېږلې دی
تیر مازیګر د خیبر پختونخوا د اسمبلی په غونډه کې د صوبایي اسمبلی غړي نجمه شاهین بیبي د توجه دیداو نوټس د لارې د صوبایي اسمبلی پام په پولیو کمپینونو کې د زنانه او استادانو ستونزو ته راوګرځولو او وی ویل چې کومې استادانې د پولیو کمپینونو ته حاضرې نشي نو د هغو په ضد په تاڼو کې اف آی آر درج کولی شي او د پولیو په تیر کمپین کې په کوهاټ ضلع کې د دیرشو زنانه استادانو په ضد اف آی آر درج کړی شوی وي
اور اس کو یوں گلی کوچو میں بغیر سیکورٹی اور کنوینس کے کیسے علاقوں میں بھیجنا
بغیر د امنیت او بغیر د گاڑی په کوسو او محلو کې ګرځول او د سیسمو ته خزي استادانی لیکدول چرته چې نارینه هم په اسانه نشیتلې نامناسبه خبره ده او داسي زنانه استادانی چې اته ورځې مخکې د پولیو دنده ترسره کړی و خو په دویم وار د سو وجوهاتو لوجې د پولیو کمپین ته نوې حاضر شوی نو دا غو په ضد اف آی آر درج کول سرنګ انصاف دی هم په دې موضوع د جمعیت علماء اسلام پی مفتی سید جانان د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې امنیتی او انتظامی چارواکو د خپلو ځانونو د امنیت لپاره د خپلو ودانونو تیر چاپیره دیوالونه ودرولی دي او په زنانه او استادانو د پولیو کمپینونه ترسره کوي
زادہ موتا مستقبل کی بچے نہ بچے کا خط تعلیم لیر کی
د پولیو په کمپینونو کې د خزینه استادانو د ستونزو په لړ کې صوبایي وزیر شاپرمان او صوبایي وزیر عنایت الله په دې موضوع د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې دا د قانون سره سمه خبره نه ښکاري چې د سرکار د یو کار نه په غیر حاضرۍ دي د چا په ضد اف آی آر درج کړی شي او دوی به په دې لړ کې د متعلقه چارواکو سره خبرې اترې وکړي او د زنانه او استادانو د ستونزه به هواره کړي ولام غوس مشال ریډیو پیښور
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
اوردونکو درنګ شبی لپاره پختونخوا کې د غرمې دولس نیمې بجې کېدونکي دي د اسلام مومن نو مهم خبرونه اورو. د خبرونو وروسته ورته د قومي نړیوالو مطبوعاتو نه مهمې برخې وړاندې کوو. یو شمېر نړیوال په نړیوالو چارو هم راپورونه لرو. هړومبې ته دې وخت خبرونه.
د بلوچستان په تور بچمه کې شل مزدوران وژل شوي دي. د بلوچستان د کیج ضلع مرستیال کمشنر ممتاز علین مشال ورته وویل چې د تربت په ګوګدان سیمه کې د جمعې او خالی په مانځنه شپه ناڅرګند وسلوالو د سهراب د اوبو ډیم نومې پروژې د مزدورانو پر کیمپ برید کړی. نوموړی وایي په برید کې درې کسان جبل شوي هم دي چې په کې د دوو کسانو حالت نازک دی. د مرستیال کمشنر په خبره د دغه وژل شوو مزدورانو تعلق له سند او پنجاب صوبو سره دی. د امریکا د بنچر وزارت له پاکستانی جیل د ممبئی په حمله تورن ځکه رمن لکوی پر خوشی کېدو جوړ اندېښنه خودلی. د امریکا د بنچر وزارت یو ویان د جپرات کی پرون په واشنگټن کې یو خبري غونډې ته په خپل وینا کې ویل چې پر دې اړه دوی خپل اندېښنې د پاکستان له چارواکو سره شریکې کړې دي. ځکه رمن لکوی چې پرون د پاکستان له ډیاله جیل په ضمانت خوشی شو په د تور دی چې د 2003 کال په نومبر میاشت کې په ممبئی کې د هغو بمی او وسلوال بریدونو پلان جوړ کړی و چې پکې یو سل شپږ شپېته کسان وژل شوي وو. د پاکستان پوځ د پارلمان غړو د یمن پر جګړه اندېښنه ښودلې. ویلي دي که دا جګړه همداسې روانه وي نو د سیمې په امنیت به یې ډېر بد اثرات پرېوځي. د پاکستاني پوځ د مطبوعاتي دفتر لخوا په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي دي چې د پوځ لخوا دغه څرګندونې پرون په پینډۍ کې د کور کمانډرانو په غونډه کې مخته راغلي. پولیس وایي افغان امنیتي ځواکونو د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د جرم ولسوالۍ د پولیسو مشر ګل محمد بیدار پرون ماښام رسنیو ته ویل چې په دې جګړو کې د بهرنیو مخالفینو په ګډون 13 وسلوال طالبان وژل شوي دي. تمه ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د کیوبا له ولسمشر راول کاسترو سره د امریکایي هیوادو د سرمشري ترڅنګ په پاناما کې وګوري. او د شام د یو شمېر اپوزیشن غړو د شام د حکومتي استازو ترمنځ خبرې په ماسکو کې په داسې حال کې پای ته ورسېدي چې دواړو لورو پر یو بل انتقاد وکړ چې د پرمختګ مخه نیسي.
مهم خبرونه مورده سرود اسلام آباد ته چرته چې سره ظاهر ځنی پاکستانی مطبوعات کتلی دی او دغه نه مهمه برخه راټول کړي.
نن ایکسپریس روس پڼ خپل ادریې کې د یمن په صورتحال باندې لیک کړی دی او وایي چې سعودي عرب پاکستان ته د یمن د حوثی باغیانو پر ضد د کاروایې خواست کړی وو، خو د پاکستان حکومت په دې حواله سعودي عرب ته جواب ورنکړو. او دارنګ وزیر اعظم نواز شریف دې لړکی ټول سیاسي ګوندونه په اعتماد کې غستلو په غرض په 6 اپریل د پارلیمان مشترکه غونډه راوبلله. ادریه وایي چې د پارلیمان شریکه غونډه کې ټول سیاسي ګوندونو حکومت ته مشوره ورکړه چې د یمن په معاملې کې دې فریق نه جوړیږي او د دې نه دې ځان لری وساتي، ځکه چې د دې جنگ نه به پاکستان له نورو مشکلاتو سره مخ شي. ادریه زیاتوي چې بهش پاکستان دی یمن په معامله باندې د سالسي کردار ولوبوي او هلته دامن په ځای کولو لپاره دی هلې ځلې نور هم توند کړي، خو باید چې ځان ډل جوړ نه کړي. اداریا اخیری کې وایي د پاکستان حکومت ته هم د دې خبرې په خشن ادراک شته چې په دې جنگ کې د ورګړېدو نه به ورته ډیر نقصان ورسي، او هم دا وجه ده چې پارلیمان په متفقه توګه قرارداد منظور کړو چې په دې شخړه کې غیر جانبدار پاتې شي. او دا شن په او ای سی او عرب لیگ باندې دا هم یو لوی ذمہواری پریوزی چې هغوی د دې مسلې په پر امن توګه حل روباسي. بل طرف ته د پیښور نخ پریدونکو مشرق ورسپان خپل ادریه کې وایي چې د کال 2013 په عامو ټول ټاکنو کې د درغلو د پلټنو لپاره د وفاقي حکومت په درخواست باندې سپریم کورټ درې تنی کمیشن جوړ کړي چې مشري په خپل چیف جسټس ناصر الملک کوي. او دا کمیشن به دا معلوموي چې آیا په دې ټول ټاکنو کې ټګي شوی او کنه. ادریه زیاتوي چې تر اوسه پورې شوی ټول ټاکنو کې د ټګۍ او درغلۍ تورونه لګېدلی وو، خو دا په لومړي ځل د چې د ټګۍ او درغلو د پلټنو د پاره کمیشن جوړ شو، نو ځکه په کار ده چې ټول ډلې په یو بل پسې د خبرو او تجزیو په ځای کمیشن ته کوټلي ثبوتونه وړاندې کړي چې د هغې په بنیاد باندې دا کمیشن صحیح فیصله وکړي. ځکه چې په جلسونو کې الزام لګول اسان وي، خو هغه بیا د عدالت په وړاندې ثابتول یو ګران کار وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فرانس پریس خبری ایجنس د یو پاکستانی عدالت د پریکړې په اړه لیکنه کړې ده. په کوم کې چې یاد عدالت د هند ممبئی په ښار کې په بریدونو د تورن کس د خوشی کولو امر کړی دی. بل پلو واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان په اړه باندې یو مقاله خپره کړې ده. دغه دواړو لیکونو مهم ټکی بوریوال کاکړ وړاندې کوي.
فرانس پریس خبری ایجنس لیکي د پنځشنبې په ورځ په پاکستان کې یو عدالت امر وکړ چې زکیور رحمان لکوی دی خوشی کړل سي. د اجانس په لیکنه زکیور رحمان لکوی په 2008 کال کې د هند په بمبئی ښار کې د هغو بریدونو خاص چل جوړونکي ګڼل کیږي چې تر 160 زیات کسان پکې وژل شوي. فرانس پریس خبری ایجنس لیکي چې تر دې وړاندې د مارچ پر 14 نیټه هم عدالت امر کړی و چې زکیور رحمان لکوی دی لبنده خوشی کړل سي. هند پر پاکستان فشار اچوي چې د زکیور رحمان لکوی په ګډون دي د لشکر طیبه د هغو ټولو کسانو پر ضد لاک لاک ګامونه واخلي چې د ممبئی په بریدونو کې تورن دي. اجانس لیکي چې د هند د ټینګار ترڅنګ پر پاکستان په دې لړ کې له هغه وروسته فشار لا زیات شو چې وسلوالو په پېښور کې پر سکول خونړی برید وکړ. د هند بهرنیو چارو د وزارت ویاند سید اکبر الدین د پاکستانی عدالت د پریکړې ته په غبرګون ویلي چې د معلومو ترهګرو نه سزا کول د هند او ټول نړۍ لپاره خطر دی. فکر کیږي چې زکیور رحمان لکوی به د لشکر طیبه وسلوالې ډلې د عملیاتو مشر وي چې حافظ محمد سعید جوړ کړی و. د اجانس په لیکنه د لشکر طیبه جوړونکی حافظ محمد سعید اوس د جماعت دوا په نامه په پاکستان کې خیریه اداره چلوي کوم چې له لشکر طیبه سره له تړاو انکار کوي. هند غواړي چې پر حافظ محمد سعید دی د ممبئی په بریدونو کې د رول د لودلو په تور مقدمه وچلول سي او امریکا د هغه پر ضد په دې لړ کې د کره معلوماتو په بدل کې د $1,000,000 جایزه هم اعلان کړې ده. فرانس پریس خبری ایجنس لیکي چې پاکستان حافظ محمد سعید یو څو میاشتې بندې کړی و خو پر هغه یې تورونه ونه لګول او هغه اوس په آرامه او آزاد ګرځي او ان تر دې چې په ټلویزیونونو کې لا هم راڅرګندېږي. بل پلو واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په یو مقاله کې هزارګانو ته په اشاره لیکلي چې په افغانستان کې یو لژکۍ د طالبانو په دوره کې تر ځپل کېدو وروسته یو ځل بیا له خطر سره مخامخ ده. ورځپاڼه لیکي په دې وروستیو اونیو کې په افغانستان کې د داعش ډلې د راپورته کېدو په اړه ګنګوسي خپرې سوي دي چې په عراق او شام کې یې د مذهبي او نسلي لژکیو لوی شمېر خلک وژلي دي. افغان چارواکو او د هزارګانو مشرانو ورځپاڼې ته ویلي چې شاید د طالبانو هغه ډله په زابل کې د هزارګانو په تښتولو کې ښکېلوي چې له داعش سره یې ملګرتیا اعلان کړې ده. ورځپاڼې لیکي چې په زابل کې د تښتونې هزارګانو ته هغه څه ور یادوي چې دوی ورسره د طالبانو په دوره کې مخامخ شوي وو. افغان چارواکو ویلي چې له فروری میاشتې راهیسې د افغانستان په 4 ولایتونو کې لږ تر لږه 4 ځله هزارګان په ډله ییزه توګه تښتول شوي دي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د یمن د جګړې له کبله په منځني ختیځ کې سلګونو روغتیایي کارکوونکي د باندې وتلو په لارې موندلو کې پاتې راغلي دي. په دې هیواد کې داسې نرسانې، ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي بند پاتې دي چې ځینې یمن ته په غیر قانوني توګه تللي وو او خپلو هیوادونو ته د تللو په صورت کې له بند سره مخامخ کېدای شي. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه اورو.
په یمن کې د مخ پر زیاتېدو جګړې له کبله سلګونو روغتیايي کارکوونکي د ژغورلو پر هڅو سربیره په دې هیواد کې بند پاتې دي. روسي الوتکو په دې وروستیو کې د تاجکستاني، ازبکستاني او قرغیزي نرسانو، ډاکټرانو او روغتیايي کارکوونکو په ګډون ګڼ شمیر روسي وګړي ژغورلي دي، خو ګڼ شمیر اوس هم په یمن کې د خپلو کورنیو سره په داسې حال کې بند پاتې دي چې د هوا او اوبو له لارې د ژغورلو کار د جګړې له کبله اغېزمن شوی دی. په دې جګړه کې روغتیايي کارکوونکي له مرګ سره لاس او ګرېوان پاتې دي او یا یې خپله د ځان لپاره غوړه کړې ده چې په دې هیواد کې پاتې سي. یو ازبکستاني ډاکټر چې اکبر نومیږي په یمن کې له 4 کلونو راهیسې کار کوي او وایي په هر روغتون کې لږ تر لږه 3 یا 4 ازبکستانیان سته. له موږ څخه یو څو کسان هوایي ډګر ته ولاړل او هلته د 4 ورځو لپاره پاتې شول، خو موږ ونه کړای سو چې له یمن څخه ووځو. موږ ته وویل شول چې د اپریل په 15 آخري پرواز وو، خو موږ نه پوهیږو چې آیا دا رښتیا دي.
بلکه کمسه کن دیگه گفتارم بو افتاده و شنگه بر بلد بیشتر هریز
ګڼ شمیر منځني خط ځوال روغتیايي کارکوونکو او ډاکټرانو خپل قراردادونه د روسي شرکتونو په مرسته ترلاسه کړي دي. ځینې ازبک روغتیايي کارکوونکي نه غواړي له دې ځایه ووځي ځکه چې ګڼ شمیر یې یمن ته په غیر قانوني ډول د روسیې له لارې تللي دي. د دې جرم له کبله دوی په خپل هیواد کې له 12 کلونو بند سره مخامخ کېدای سي. په یمن کې د ازبکستاني وګړو شمیرانه د څرګنده خود اټکل له مخې شاوخوا 3000 ازبکستانیان په دې هیواد کې سته. د یو ازبکستانی ډاکټر لور د ازبکستان له مرکز تاشکند څخه د نوم نشودلو پر شرط د ازادي راډیو ازبکستاني څانګې ته ویلي چې مور یې د یمن په مرکز سنا کې بنده پاتې ده. زما مور موږ ته وویل چې وی نه کړای سو چې له هغه ځایه ووځي ځکه چې الوتکې د سختې جګړې له کبله پرواز ونه کړ. هغې ما ته وویل چې اندېښنه نه کوم، زموږ ځایي تلویزیونونه د دې ستونزې په اړه پټه خوله پاتې دي. د منځني ختیځ جمهوریتونه غوښتنه کوي چې وګړي دې له یمن څخه ووځي. په دغه هیواد کې په داسې حال کې ګډوډي رامنځته شوه چې حوثي یاغیانو د دې هیواد لویه برخه ترلاسه کړه. د ایران پلوه حوثي شیعهګانو او د یمن د حکومت پلوه ځواکونو ترمنځ چې د سعودي عرب په مشرۍ د ائتلاف د هوایي بمباریو ملاتړ ورسره دی، سخته جګړه روانه ده.
اوریدونکو، په نړیوالو چارو کې پاتې کیږو. امریکا ایران ته خبرداری ورکړې چې په یمن کې د حوثي یاغیانو په مرسته چپ خوله نشي پاتې کېدی. بلخوا ایران وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ کې په یمن هوایي بریدونه مجرمانه فعل دی. د یمن د شخړې په اړه ای پی خبر ایجنس مقاله خپره کړې، تفصیلي له ګل ایاز اورو.
ای ایف پی خبر ایجنس لیکي واشنگتن د تیر زیارت په ورځ خبرداري ورکړي چې په یمن کې حوثي یاغیانو سره د تهران په مرستو خاموشه نشي پاتې کېدی. بلخوا د ایران روحاني مشر په یمن د سعودي عرب هوایي بریدونه مجرمانه کار بللی دی. خبر ایجنس لیکي دا لومړی ځل دی چې امریکا په یمن کې د تهران د مرستو په اړه نیغ په نیغه نیوکې کړي. د امریکا د بارنو چارو وزیر پی بی ایس ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې په یمن کې به غیر ملکي مداخلت برداشت نه کړي. خبر ایجنس د جان کیری په حواله زیاتوي چې ایران باید پوه شي او دا خبره ومني چې امریکا به د منځني ختیځ د غیر مستحکم کېدو او یا په نور هیوادونو کې په پټه په جنگونو کې خلکو د مداخلت په حق لا چوپه خوله پاتې نشي. خبر ایجنس لیکي چې واشنگتن د سعودي عرب په مشرۍ کې په یمن د اتحادي هیوادونو د بریدونو مرسته کوي چې له تیرې میاشتې څخه پیل شوي. دا بریدونه له هغې وروسته شروع شوي کله چې یاغیانو د پلازمینې سنا او عدن ښارونه ونیول. خبر ایجنس لیکي د ایران روحاني مشر آیت الله خامنائی خبرداري ورکړي چې د حوثیانو پر ضد هوایي بریدونه ودرول شي. خبر ایجنس د یو ویب پاڼې حواله ورکړي چې پکې د آیت الله خامنائی له قوله ویل شوي چې دا ګام په سیمه کې د منلو وړ نه دی او خبرداري ورکوي چې په یمن کې د مجرمانه کارونه په سمدستي توګه ودروي. بلخوا خبر ایجنس د ملګرو ملتونو د مشر بان کی مون په حواله لیکلي چې وایي د یمن شخړې سیاسي حل راوستل پکار دی. بان کی مون قطر ته د سفر پر وخت ویل کېدی شي چې په یمن کې هوایي بریدونه او حوثي یاغیانو جنگ په سیمه کې ژور او اوږدمهاله ردعمل رابرسېره کړي. خبر ایجنس لیکي چې سعودي عرب په تهران تور پورې کړي چې په یمن کې د یاغیانو مرسته کوي او غواړي چې په گاونډ کې ورته ایران پلوه ریاست جوړ کړي. خو د ایران د بارنو چارو وزیر جواد ظریف په دې خبره ټینګار کوي چې په یمن کې جګړه په سمدستي ډول ختمول غواړي. ای ایف پی خبر ایجنس په مقاله کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې خبرداري ورکړي چې د یمن په جنگ کې ښکېل وسلوالو ډلو کې 10% جنگیالو عمرونه د 18 کالو نه کم دي. د دغې ادارې یو استازي ای ایف پی خبر ایجنس ته ویلي چې د یمن په جنگ کې ماشومان بوخت دي او له بده مرغه په دې جګړه کې یا خو وژل شوي او یا ژوبل شوي دي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
بزنس ریکارډر په یو لیکنه کې د قبایلي سیمو نه د وکرشو خلکو د بیا ودانۍ او د غلطه د امن پر ځای کولو لپاره د اصلاحاتو په عملي کولو زور ورکړی دی. د دغه لیکنې مهمې برخې اورو. بزنس ریکارډر په خپل راپور کې لیکلي دي چې وفاقي حکومت او د فاټا سیکرټریټ د بیکورشو خلکو خپل کورونو ته د ستنېدو او د هغوی د بیا آبادۍ په اړه یوه کړنلاره وړاندې کړې ده. د دې ستراتیژۍ له مخه به په اوو قبایلي جنسو او شپږو قبایلي سیمو کې د خلکو بیا آبادول دوو کالو ته اړتیا لري. د بیکورشو خلکو ستنېدل به مرحله وار وي او د کال 2016 تر دسمبر به پای ته ورسیږي. بزنس ریکارډر لیکي د ټولو نه مهمه ستونزه د کورونو بیا جوړول دي. د فاټا سیکرټریټ د اندازې تر مخه د پوځي عملیاتو په وخت په قبایلي سیمو کې 8000 کورونه په مکمله توګه ړنګ شوي دي. د فاټا سیکرټریټ لخوا یوازې د کورونو جوړولو لپاره د خوښه 2.3 بلیون روپو د بودیجې تجویز وړاندې کړل شوی دی. د خلکو د بیا آبادۍ لپاره د حکومتي ستراتیژۍ 15 مهمې برخې دي. وړومبی بنیادی ډانچه بیا جوړول، دویم قانون عملی کول، دریم د حکومت لخوا ولس ته د اسانتیا ورکول لړۍ پراخول، سلورم اقتصادي پرمختیا او پنځم ټولنه قوي کول او د امن پر ځای کول عمل مخ په وړاندې بوتلل. بزنس ریکارډر لیکي حکومت د خکړې دي چې د خبرې منلې ده چې باید د خلکو د بیا آبادولو او اصلاحاتو عملی کولو لړۍ سنگ پر سنگ مخکې لاړه شي. د خلکو د بیا آبادولو په دې عمل کې احتساب د ټولو نه مهم اړخ دی او دا خبره ډیره مهمه ده چې د دې ټول عمل انتظام په ټیک توګه ترسره شي. بزنس ریکارډر په پای کې لیکي وفاقي حکومت خود خلکو د ستنېدو او د هغوی د بیا آبادۍ په اړه ستراتیژي وړاندې کړه. اوس مهمه دا ده چې د دې ستراتیژۍ د عملي کولو لپاره د اصلاحاتو یو ټیک نظام وړاندې کړل شي او د اداري فساد مخه ونیول شي. د قبایلي سیمو ولس ډېر صبر کړی دی او اوس وخت دی چې هغوی ته د دغه صبر بدل ورکړل شي.
نوي خیالونه،
نوي سازونه.
د مشال ریډیو خپرونه د خالی په مازیګر په 7:30 بجې.
د پاکستان نړۍ د بشري حقوقو تنظیمونو د پاکستان حکومت لخوا د بلوچستان پاړه د لاهور په لمس پوهنتون کې پر کېدونکو پروګرام د بندیز لګولو ګام په سختۍ سرغندلې دي. په دغه اړه نور تفصیل د اسرار العالم مومن پر راپور کې و.
د پاکستان نړۍ بشري حقوقو سازمانونو د پاکستان حکومت لخوا د لدرکه کړل شو بلوچستانو پاړه د لاهور په لمس یونیورسيټي کې پر کېدونکو پروګرام د بندیز لګولو ګام په سختۍ سره غندلې دي. د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ پرون په خپل رپورت کې دا پوښتنه راپورته کړې وه چې هغه څه وجه ده چې د پاکستان د پوځ جاسوسي اداره په یو پوهنتون کې د بشري حقوقو په اړه د کېدونکو یوې وړې غونډې دومره ویریږي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشري زهرا یوسف نن له مشالو سره په خپلو خبرو کې وویل چې د روانې میاشتې په 9مه د یاد پوهنتون لخوا د بلوچستان په اړه کېدونکو غونډې ته د دوی مرکزي سکرتر ای رحمان هم وربل شوی وو، خو د دې په خبره د پاکستان استخباراتي ادارو د یونیورسيټي انتظامیه ته وویل چې دغه غونډه دي نه کوي.
موږ په سختۍ سره د دې غندنه کوو. په لمز یونیورسيټي کې د بلوچستان په اړه کېدونکو پروګرام باندې بندیز لګول له بنیادي بشري حقوقو او اظهار د ازادۍ سرغړونه ده. په خاصه توګه د بلوچستان مسله چې ډېره زیاته مهمه ده، پر دې د بحث اجازه نه ورکول سره به په بلوچانو کې د پاکستان خلاف نفرت نور هم زیات شي، ځکه کو او کتل شي نو د پاکستان رسنۍ هم بلوچستان ته زیاته توجه نه ورکوي. نو د دا قسمه بحثونو مخه نیول په روانو حالاتو کې ګټور نه بلکې تاواني دي.
په بلوچستان کې د لادرکه کړل شو بلوچانو د غږ په نامه د سازمان مشر ماما قدیر چې په یاد پروګرام کې ورته د ګډون بلنه ورکړل شوې وه وایي مخکې هم د پاکستان استخباراتي ادارو د په یو شمېر پروګرامونو کې له ګډون کولو څخه منع کړی دی. د ده په خبره دا ځکه چې خلکو ته د بلوچستان په اړه حقیقت په ډاګه نشي.
مخکې هم نیویارک ته تلو نو له هغه یې منع کړي وو، بلکې له جهاز یې موږ او زموږ سامانونه راکښته کړي وو. پر موږ دا تورونه لګي چې موږ د ریاست ضد یو، خو په حقیقت کې هیڅ داسې څه خبره نشته. په لمس کې کېدونکو پروګرام کې موږ ته ایجنډا راکړل شوې وه چې موږ به په بلوچستان کې د لادرکه سوو کسانو د خرابو سوو مړو پر موندل کېدو او په بلوچستان کې
پر روانو عملیاتو خبرې کوو چې دا رنگ هغوی ته حقیقتونه معلوم سي.
بلخوا د لاهور لمز یونیورسټۍ پرون په یو بیان کې ویلي دي چې هغوی د حکومت په امر د بلوچستان په اړه کیدونکی پروګرام منسوخ کړی دی. خو ماما قدیر وایي د لمز یونیورسټۍ زده کوونکي وایي دوی به بهر حالت کې دغه پروګرام کوي. لا هم د پاکستان حکومت کوم غبرګون پر دې اړه مخې ته نه دی راغلی. یاد وي چې بلوچستان کې ازادي غوښتونکي وسله والې ډلې په دې صوبه کې د لادرکه کړل شوو کسانو تور د پاکستان په استخباراتي ادارو لګوي، خو هغوی دا تورونه ردوي.
دا مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پا پاوکم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پا پاوکم دوو بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوو بجو،
روختیا او درملنه
په دوه نیمو بجو،
سروې
په درې نیمو بجو،
جمهوریت
په پا پاوکم سلورو بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمو بجو.
د خیبر پختونخوا حکومت صوبه کې د صحت د نظام خکولو ډاکټرانو په ګډون د نور عملی د سار لپاره د انډیپندنت مانیټرینګ یونټ په نوم د یو نوي نظام پرانسته کړی ده. په دغه اړه په پېښور کې تېره ورځ یوه غونډه وشوه چې پکې د صوبې وزیر الله هم برخه واخیسته. شبیر احمد جان د دغه غونډې په اړه نور معلومات راکوي.
د پېښور یو مقامی هوټل کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی او د صحت صوبایي وزیر شارم خان ترکیې د دغه نظام پرانسته وکړه. په دې موقع دوی وویل چې د مانیټرنګ یا څارنې د دې نظام مقصد ولس ته معیاري خدمات ورکول، اسپتالونو او د صحت مرکزونو کې د عملی کارکردګي ښه کول او د دوی حاضري یقیني کول دي. په دې موقع باندې خپل وینا کې د دستوري ستر میلما د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پروس خټک وویل
دلته خو ادارې وې نه، نشته دی، نه چا جوړ کړي. مونږ دا نوې ادارې جوړو، هغه امپلیمنټیشن پکو، قانون سازیانې کوو او دغه سه مانیټرنګ سیستم راولو چې هر سړی خپل خپل کار کوي. او بس څنګه څنګه دنیا دا مو غواړو چې پاکستان هم هغه نقش و قدم باندې روان شي، دلته خوشحالي راشي، انصاف ملاو شي او یو سیستم جوړ شي چې خلکو پریشانی ختم شي.
د دغه منصوبې په حق باندې د خیبر پښتونخوا د صحت سیکټري مشتاق جدن مشال لیډو ته وایي
مقصد دغه دی چې سپورټي مانیټرنګ دی کوي او خلکو پرفارمنس به چیک کوي، رائټ فرام سیول ډیسپنسری ټو ټرشری هیلث کیر ټیچنګ هاسپټل پورې. دا هم یو مانیټرنګ رژیم ډیوایس کوو، پرفارمنس انډیکیټر ایک دو هغه چھاپے ماپے بنے سنگه چا اخباری دغه یې کنه چې چھاپا مارا واذر غیر حاضر نه تو سره حاضر دی نو حاضری سره کوالټی اف سروس دی د وایشتہ نو د وای سنگه دا او چاته ملاویږي. مون مین فوکس بدا غي
دا چې د دې نظام لاندې به سمر عمله سره کار کوي. نو دغه منصوبه مشرک کونکي ډاکټر اختر سعید وای
دا یو درې کالو پروجیکټ دی. دې کې ټوټل سټاف 217 دی. دوی په ټول صوبه کې کار کوي، آل 25 ډیسټریکټس. درې وانا لیول د هیلث کیر شې هغه به مانیټر کوي. دا ټول ریل ټایم دی، آن لاین انټرنیټ ویو کنه سه په پاکستان کې هم سمارټ فون دی سره نو هغه د جدید اسس کې فیسیلیټي نه فهم بخپل بسوي وش.
د پامول د چرسیت محکمې د چارواکو په وینا د دې منسوبې په وړاندې به پړاو کې دوی یو سل 15 او یا سارون کې یو مانیټر اخستی دي چې پکې یو نیم نارینه او 500 زنانه دي. او د صوبې بیلابیلو اسپیټالونو او د صحت مرکزونو ته د تلو لپاره نارینه ته موټر سایکل او زنانه ته د تګ راتګ لپاره د تنخان علاوه 10,000 زیاتی روپے ورکول کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پسته په ډیسټریکټ کې
مونږه ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
په خیبر پښتونخوا کې حکومت یو شمیر پوهنتونونه پرانستل دي. په دې پوهنتونونو کې د څېړنې لپاره مرکزونه هم شته، خو ولې اوس دا مرکزونه د مالی پنګو د نشتوالي له کبله د ستونزو سره مخ دي. نور معلومات په دغه راپور کې. د عوامي نېشنل ګوند د واک په بوده کې په خیبر پښتونخوا کې یو شمیر پوهنتونونه پرانستل شو چې تر اوسه پکې د صوبې په زرګونو ځوانان او پیغلې زده کړې کوي. په دې پوهنتونونو کې د څېړنې لپاره مرکزونه هم پرانستل شوي دي چې یو یې په باچا خان پوهنتون چارسده کې د پښتونخوا د مطالعاتو مرکز دی. د دې مرکز مشر ډاکټر زبیر حسرت وایي د پښتنو د تاریخ، کلتور او ټولنې په اړه د څېړنې د یو شمیر پروژو پیل کولو پلان جوړ کړی دی، خو ولې د مالی پنګو د نشتوالي له کبله عملي کولی نشي. نوموړی زیاتوي
پکار دی چې زمونږ دا یونیورسيټي په خپل خو دريږي زنګ دا ډپارټمنټ پښتونخوا مطالعاتي مرکز په خپل خو دريږي د لپاره ډېر زیات وسایل ضرورت دي موږ سره کمپیوټر نشته موږ سره کتابونه هغه مقدار کې نشته څومره چې پکار دي موږ سره د کتابونو د لپاره الماری نشته موږ سره فرنیچر نشته موږ سره د کتابونو د چاپ کولو د لپاره پیسې نشته او زمونږ ډېر زیات منسوبې دي د کتابونو چاپ کولو او د خصوصا بیا د یو ریسرچ جرنل نو هغه ریسرچ جرنل مونږ د سردریاب په نوم باندې چاپ کولو اراده لرو خو تر اوسه پورې زمونږ یو ګڼم نه چاپ شوی حالانکه برابر زمونږ څلور ګڼې مونږ سره برابر پرتې دي
د لوړو زده کړو لپاره د سینیټ د سټینډینګ کمیټې پخوانی مشر نبی بنگشوایی د صوبې موجوده حکومت د پوهنتونونو د اقتصادي ستونزو هوارولو لپاره هغه شان کار نه کوي څنګه چې پکار دی نوموړی زیاتوي مالی پنګې شته خو پوهنتونونو لا ورکول غواړي
ټول مونږ څومره په شاستري په تېر دوه کال کې په تعلیم کې خاص کړ دینا تیر ځلې اتیا ارب روپے په تېر کال په بجټ کې لیپ شوي واپس ور نظارې مرکز ته تیر میاشتې اسٹیٹ بینک نوٹس ور کړې تو بھائی تاسو تر اوسه پورې د مارچ اینڈ پورې تاسو صرف 20% بجټ لګېدلې نو 125 ارب روپے تو تاسو اوسه پورې پینڈنگ پرتی دي دا به تاسو څنګه خرچ کوئ دې کې بیا سر پکشلا ارب روپے بیا لیپ شي
د پوهنتونونو د اقتصادي ستونزو په اړه مو د خبرو لپاره د صوبې د اعلی تعلیم د وزیر عاطف خان سره تماس ونیولو خو بریالي نشو سمو د وړاندې عاطف خان مشال ریډیو سره د خبرو په وخت دا خبره رد کړې وه چې ګنې دوی د پرمختیا لپاره ورکړل شوې پنګې نه دي خرڅ کړې او زیاته کړې وه چې د تعلیم وده د هغې د حکومت په لومړیتوبونو کې راځي
څوک شته که نه شته څه چې زمونږ د پښتنو تپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښیي
دا ماشومان مې غوږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې ځنګول ما دا ماشومان بچه خو بچه په ډېره شوه لور مې د غېږ نه لاړه برخم لاړه لوپټم لاړه چپل مې لاړه
کله یې مونږ ته کارتون راکړو اوس یې مونږ او پولیس لاس پکې روان پولیس ته شکایت کاری کې اول درته دا چې درس بنایي
مشال رادیو د بیوسه او خاموش خلکو غږ
د فاټا اولمپک اسوسییشن او د فاټا سپورټس ډایریکټریټ چارواکي وایي چې د فاټا گیمز بعد د روان میاشتې په شلمه نیټه پیل شو د دې لپاره انتظامات برابر کړي دي نور تفصیل زموږ همکار پرهات شنواری پر راپور کې
د فاټا اولمپک اسوسییشن او د لوبو ډایریکټریټ د چارواکو د وینا تر مخې فاټا گیمز یا د لوبو دغه میله به د اپریل شلمې نیټې نه پیلېږي او د دې لپاره ټول تیاری مکمل شوی دی په دې هکله د فاټا گیمز د کمیټې چیرمین او د فاټا اتلیټکس اسوسییشن صدر انجینیر سیف الاسلام مشال ریډیو ته وایي
دا په فاټا کې د نوی مختلف ایجنسیانو کې وي د فاټا او مین ایونټس وغیرہ چې کوم دی او ډیر گیمز هغه په خبر کې وي ان شاء الله چې صدا سے خاص خبره نه وي یا دا څه بل څه مسله مونږ ته نه وي نو مونږ بالکل سیټ یو مونږ بالکل ریډي یو د گیم د نه کاټ کول لپاره مونږ کوم پلان چې جوړ یو کوم ډیټس ورکړي هغه کې ودا فاټا کې وي اتلتیکس په هغه کې دی هغه هاکی د پکې فوټبال د پکې هغه سره بیا چې کوم مارشل آرټس دی دا کراټي دی پکې
دوی زیاته کړه چې مونږ د لوبغاړو او د افیشلز د شمیرې په حق له هم پلان تیار کړی دی او د سامانونو د خستو ټینډر مهم کړی دی او د فاټا سپورټس رائټرز اسوسییشن مشر ایاز رضا پریدی د فاټا گیمز په حق له په خپل خبرو کې وویل
دغه لوبو کې لوغاړي پارټیسپیشن وکړي هغه لوبو کې هغوی ته فریکټ میلو شي شوز ورته میلو شي د بل طرف ته زرګونو خلک دغه لوبې نیخ په نیره وګوري ځکه چې داسې خلک هم شته دی چې د لوبو کولو جوګه خو نه یا لوبه نه کوي
یاد دی وی چې د فاټا اولمپک اسوسییشن په اومه عمومي غونډه کې د دغه فاټا گیمز د راجوړولو منځوري ورکړل شوې ده او د فاټا سیکریټ چارواکو ورته فند هم جاری کړی دی د قبایلی سیمو لوبغاړي او د لوبو اسوسییشن مشران وایي چې دوی د لوبو ته په انتظار دي چې خپل صلاحیتونه پکې ښکاره کړي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی